هاي که به شما تسلیم.
ډیره مننه فرشته جان، ته هم ستړی مشه. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې دی. یو ساعت پښتو خبرونه تموز اسد الله لودین هرکلی کوم. خبرونه کې چې د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي، او ری چې افغانستان کې د سولې له هڅو سره سره یو ځل بیا د جګړو ډګرونه تاود شوي. په نړیوالو مسایلو کوم د سر موضوع دا ده چې ډونالد ترامپ د امریکا سمندري ځواکونو ته ویلي چې ایرانی بیړیو دوی ته په فارس خلیج کې مزاحمت کاوه لمنځه دی یوسی. دویمه نیمایي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې پروګرامونو ته ځانګړې شوی. خو په سر کې خبرونه، امریکایي او پاکستانی مشرانو د افغانستان د سولې په اړه خبرې کړې دي. افغان چارواکي وایي نړیوال بانک له کورونا وایروس سره د مبارزې د مالی ملاتړ ډاډ ورکړی، او د ایران هغه ګام غبرګونونه پارولی چې د ځمکې مدار ته یې بالستیک توغندی توغولی دی. د خبرونو تفصیل، د امریکا او پاکستان مشرانو د افغانستان پر سولې ټلیفوني خبرې کړې دي. سپینې ماڼۍ او د پاکستان د صدر اعظم دفتر دواړو د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ او د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د خبرو پخلای کړی دی. رویټرز خبری اژانس لیکلی د خان دفتر د چهارشنبه په ورځ په یوې اعلامیه کې ویلي چې دواړو مشرانو د افغانستان د سولې په برخه کې د امریکا پر هڅو بحث کړی دی. اعلامیه زیاتوي عمران خان یو ځل بیا ټینګار کړی چې پاکستان د افغانستان سولې بهیر ته د زمینی په برابرولو کې مرسته کوي، او د هغو راتلونکو اقداماتو پر اهمیت ټینګار کړی چې د بین الافغاني خبرو د ژر پیلېدو لامل کیږي. خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکول شوي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت خبرداري ورکړی چې سر له نن څخه به په کابل کې ګرځبندیز په جدي توګه پلی کړي. د دغه وزارت په یوې خبرپاڼه کې چې پرون ماښام خپره شوه راغلي، په دې اړه په یوه بیړنۍ غونډه کې چې د یاد وزارت د امنیتي مرستیال ستر پاسوال عبدالصبور قانې په مشرۍ جوړه شوې وه، پریکړه وشوه چې د پخواني شریک شوي نوملړ پرته د نورو په وړاندې د ګرځبندیز مقررات جدي پلي شي. دغه راز د دې پریکړې له مخې به د کابل دروازو څارنه لا ډیره، او هم به کابل ښار په ټولو سیمو کې ترانسپورتي تمځایونه وتړل شي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې تر پرون چهارشنبه پورې په ټول هیواد کې د کورونا وایروس مثبتې پیښې 1,118 ته ورسېدې. دغه وزارت ویاند وحید معیار رسنیو ته ویلي چې تر ټولو ډېرې پیښې په پلازمینه کابل کې ثبت شوې، او د ده په خبره لامل یې دا دی چې د کابل اوسیدونکي خبرداري جدي نه ګڼي. تر اوسه په افغانستان کې د دې وایروس له خپرېدو له کبله 40 تنه مړه شوي دي. نړیوال بانک د کورونا وایروس په وړاندې د مبارزې او هم نورو پراختیایي پروګرامونو په برخه کې له افغانستان سره د خپلو مرستو د دوام ډاډ ورکړی. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقی د چهارشنبه په ورځ پر ټویټر لیکلی چې د جنوبی آسیا لپاره د نړیوال بانک مرستیال هارتویګ شیفر ولسمشر اشرف غنی ته په یو استولی لیک کې دا خبره کړې ده. د ښاغلي صدیقی په خبره په دې لیک کې افغان ولسمشر ته ډاډ ورکول شوی چې یاد بانک به د کووید 19 سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان تر څنګ ودرېږي، او هم به د دغه هیواد د اوږدمهاله پراختیایي پروګرامونو ملاتړ کوي. نړیوال بانک له افغانستان سره د کورونا وایروس د مبارزې په هدف څه باندې 100 میلیونه ډالر مرستې وکړې، چې په دې وروستیو کې د مالی وزارت په وینا 40 میلیونه ډالر افغانستان ته رسیدلي. د مالی وزارت وایي دا مرستې د کورونا وایروس سره د مبارزې او په افغانستان کې د روغتیایي برخې د ښه کېدو په هدف مصرفېږي. د ایران لخوا د ځمکې مدار ته د پوځي سټلایټ د توغولو وروسته د امریکا متحده ایالاتو په غبرګون کې ویلي چې تهران به د خپلو کړنو حساب ورکوونکی وي. د امریکا د بهرنی چارو وزیر مایک پامپیو د اپریل پر 22مه پینټاګون ته د وینا پر مهال وویل، موږ دا یو داسې سند ګڼو چې ښیي د ایران کړنې سیمې ته ګواښ پېښوي. د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې مرستیال جان هایټن ویلي، دغه سټلایټ ډیر اوږد مزل کړی. بلخوا د اسرائیل د بهرنۍ چارو وزارت د ایران د اقدام د دې هیواد لخوا د پرمختللې توغندۍ ټکنالوژۍ د پرله پسې پراختیاوو کړنه ګڼلې. د ایران دولتي ټلویزیون پرون یو راپور خپور کړ چې په کې راغلي دغه هیواد په بریالیتوب سره دغه سټلایټ د ځمکې مدار ته توغولی دی. د ترکمنستان چارواکو د دې هیواد په جنوب ختیځ سیمې لباب کې سیمه ییز اوسیدونکي د امور رود د اوبو له کارولو منع کړي. چارواکي وایي دا اقدام یې دغه هیواد ته د کرونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره کړی. ترکمنستان د منځنۍ آسیا هغه هیواد دی چې د کرونا ویروس هیڅ پیښه پکې نه ده ثبت شوې. په دې بندیز کې د همدې اوبو د کبانو نیول او د هغو مرغانو نیول هم شامل دي چې د رود په څنډو کې د خوړو لپاره راکوزیږي. د راپور لمخې هغه کسان چې له امورو څخه د کبانو د نیولو پر وخت ولیدل شي نیول کیږي او قرنطین کیږي به. او وروستی خبر هم دا چې د چک جمهوریت د روغتیا وزارت په روغتیایي وضعیت کې د ثبات د نښو خبره کوي، په داسې حال کې چې د کرونا ویروس له کبله دغه هیواد کې تر اوسه ټول ټال 204 کسان مړه شوي. دغه هیواد د ترکاریو مارکیټونو، صنعتخونو، موټر پلورنځیو او ځینو نورو ته د اپریل 22 د کار اجازه ورکړې. د حکومت د پلان له مخې چې غواړي په تدریج د کرونا ویروس له کبله لګیدلي محدودیتونه راکم کړي، په پام کې ده د اپریل 23 هغه دوکانونه چې تر 200 متره پورې دي خلاص کړي. دغه راز به د پلان له مخې د می 13 لوی پلورنځي او فټنس مرکزونه هم پرانستل شي. هم دراز د جون تر اتمې نیټې رستورانتونه او لوی مغازې پرانستل کیږي، خو ښوونځي او پوهنتونونه به د وړې تر رخصتیو د مخه په بشپړ ډول خلاص نشي. د خبرونو پای. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. دا خبرونه زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی او لوستلی شئ. پته ده ازادي راډیو .com. اوری چې افغانستان کې د سولې له هڅو سره سره د افغان ځواکونو او طالبانو د جګړو ډګرونه تاوده شوي او په کې د دواړو خواوو د مرګ ژوبلې خبر خپریږي. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه اندېښنه لري چې د سولې په خبرو کې به د بیان ازادي قرباني شي، خو ارګ د دې حقونو د خوندیتوب ډاډ ورکوي.
حکومت مطبوعات او بیان ازادي په لاره ټولو لوی لاسته راوړنه ګڼي، دا هیڅ ډول د معاملې وړ نه دي.
په افغانستان کې د کرونا ویروس له خپرېدو سره هممهاله آنلاین بازارونه تاوده شوي، خو د دې کار په وړاندې ځینې خنډونه هم شته.
خلک ډریوري ډیر غواړي، اوس په خپل کورونو کې د قرنطین دي او نشي کولای چې مثال رستوران کې راشي وی خوري.
په نړیوالو مسائلو کې اوري چې ډونالد ټرمپ د امریکا سمندري ځواکونو ته ویلي چې ایرانی بیړۍ ورته په فارس خلیج کې مزاحمت کاوه لمانځه د یوسي. د خبرونې دویمه نیمایي اونیزو پروګرامونو بشري حقونو او ژوند په شیبو کې ځانګړې شوې. هیله ده تر پایه را سره پاتې شئ. په کابل کې د سهار 8:08 شوې. راځو د خبرونې لومړۍ موضوع ته. په داسې حال کې چې امریکا په افغانستان کې د سولې خبرو اترو لپاره د زمینی په برابرولو کار کوي، په دې هیواد کې د تاوتریخوالي وروستۍ څپې د سولې بهیر له ګواښ سره مخامخ کړی. افغان چارواکو پرون وویل چې د طالبانو په وروستیو بریدونو کې لسګونه پوځي او ملکي وګړي وژل شوي. په همدې حال کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ویلي چې د طالبانو تر واک لاندې سیمو څخه د پوځي کاروانونو تګ راتګ او شپنی عملیات د تاوتریخوالي د ډیرېدو اصلي عوامل دي. په دې اړه راپور د فریبا ظاهر د راپور برابر کړی.
که څه هم د افغانستان د سولې خبرو د پیلېدو لپاره د امریکا متحده ایالاتو هڅې روانې دي، خو افغان چارواکي وایي په وروستیو ورځو کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړو کې لسګونه پوځي او ملکي وګړي وژل شوي دي. رویترز خبری آژانس د افغانستان د کانونو او صنایعو وزارت ته ویان عبدالقدیر مطفی له قوله لیکي چې په لوګر کې د مس عینک کان 8 تنه امنیتي ځواکونه د سه‌شنبې په شپه د طالبانو په برید کې ووژل شول. دغه راز د سرپل د والي ویان ذبیح الله امانی په خبره په دې ولایت کې د طالبانو په برید کې 11 امنیتي ځواکونه ووژل شول او 9 نور ټپیان شول. راپور زیاتوي له یوې خوا طالبان په پرلپسې ډول د حکومت له لورې د اوربند غوښتنې ردوي، بل لور ته په وروستیو کې د بریدونو ډیرېدل د سولې بهیر پر وړاندې د ګواښ ښکارندویي کوي. په داسې حال کې چې د افغانستان حکومت د نړۍ د نورو هیوادونو ترڅنګ د کورونا ویروس سره د مقابلې په حال کې دی، په همدې ترڅ کې د افغانستان د جګړې د ښکېلو خواوو لخوا د بندیانو خوشي کېدل بیا د بین الافغاني خبرو د پای لپاره د هیلې یوه نښه هم بلل کېدای سي. امریکا او د نړۍ نورو هیوادونو له طالبانو غوښتي چې په افغانستان کې تاوتریخوالی کم کړي. بلخوا د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په یوه ټویټ کې لیکلي چې په لوګر کې د تصفیوي عملیاتو په نتیجه کې شل تنه وسله‌وال طالبان وژل شوي دي. دغه راز د کندهار د امنیه قوماندانۍ په یوه اعلامیه کې تېره ورځ راغلي چې د دې ولایت په درې ولسوالیو کې د نشت پر مهال څلور تنه افغان امنیتي ځواکونه او یو دېرش وسله‌وال طالبان وژل شوي دي. که څه هم طالبانو د سې شنبې د ورځې د بریدونو مسؤلیت رسما نه دی منلی، خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین د چهارشنبې په ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د تاوتریخوالي د ډېرېدو عمده دلیل دا دی چې د حکومتي ځواکونو کاروانونه د طالبانو تر واک لاندې سیمو څخه تېرېږي. څو خپل محاصره سوي مرکزونه چې مخکې به یې د هوا له لارې اکمالول، اوس د مځکې له لارې اکمالوي. شاهین زیاته کړه د نوي پوستو جوړول او شپنی عملیات هم د تاوتریخوالي د ډېرېدو عوامل دي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان د حکومت ته په اشاره وایي چې هغوی د بندیانو په نه خوشي کولو سره د سولې خبرو د پیل او اوربند مخه نیولې ده. نوموړی دا ټول د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې موافقې سره په ټکر کې بولي. طالبانو له امریکا سره تر موافقې د مخه د فبروري په وروستیو کې یوه اونۍ د تاوتریخوالي کموالی ومانه، خو د فبروري پر 9 له امریکا سره د تړون تر لاسلیک وروسته یې که څه هم پر بهرنیانو د بریدونو مخه نیولې، خو پر افغان ځواکونو یې بریدونو ته دوام ورکړی دی. د دغې موافقې له مخې ټاکل شوی وه د بین الافغاني خبرو تر پیل د مخه حکومت 5000 طالب بندیان او هغوی په مقابل کې 1000 تنه افغان بندي ځواکونه راخوشي کړي، خو دولت تر اوسه 422 طالب بندیان او طالبانو 80 تنه بندیان خوشي کړي دي.
و موریدل چې په افغانستان کې د سولې له هڅو سره سره د جګړې ډګرونه تاود شوي او تاوتریخوالی یو ځل بیا زیات شوی. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ او د قطر امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی هم افغانستان کې د تاوتریخوالی د کمولو پر موضوع بحث کړی. رویټرز خبری آژانس د سپینې ماڼۍ د یوې خبرپاڼې له مخې راپور ورکړی چې دواړو مشرانو پرون په دې هوکړه وکړه چې طالبان باید افغانستان کې تاوتریخوالی راکم کړي. ترامپ او د قطر امیر ټینګار کړی چې د طالبانو د زندانیانو د آزادېدو په اړه هم باید خبرې دوام پیدا کړي. د دې خبر ډیر جزئیات نه دي خبره شوی. بلخوا د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي له طالبانو سره د سولې خبرو کې باید د بیان ازادي او د رسنیو پرمختګ خوندي وساتل شي. د دغه کمیټې مسؤلینو پرون وویل چې دغه هدف ته د رسیدو لپاره اړتیا ده چې د بیان ازادي او د رسنیو د ساتنې یوه کمیټه جوړه او په دې اړه دوامداره خبرې وکړي. نور حال د امید زهیرمر په راپور کې.
د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي د افغانانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو په لړ کې باید د رسنیو او بیان ازادي قرباني نشي. د دې کمیټې مشر نجیب شریفی وایي د رسنیو او بیان ازادي د افغانستان د دولت او خلکو له مهمو لاسته راوړنو څخه ده او باید په جدي ډول ترې دفاع وشي. خغلی شریفی د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال وویل دا مهال داسې بریښي چې د سولې د خبرو په لړ کې د دواړو لوریو څخه د رسنیو او بیان ازادي په اړه چلند کمزور دی. دی وایي هغه مهال چې د سولې د پروسې په لړ کې د رسنیو او بیان ازادۍ موضوع مطرح کیږي، هغه استازي چې له طالبانو سره مذاکره کوي باید لازمه پیاوړتیا ولري چې د رسنیو او بیان ازادۍ له مورچل نه سمه دفاع وکړي. خغلی شریفی وایي چې د رسنیو او بیان ازادۍ څخه د ملاتړ په هدف باید د سولې پروسې لپاره یوه داسې کمیټه جوړه شي چې د ملي شورا، اطلاعات او فرهنګ وزارت، مدافع وکیلانو، اروپایي ټولنې، یوناما او یو شمېر نور بنسټونو استازي پکې ګډون ولري. افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه ټینګار کوي چې د حکومت ترڅنګ د رسنیو د اوسنی وضعیت نه د نړیوالې ټولنې مالی، سیاسي او مسلکي ملاتړ ته هم اړتیا ده. خو د افغانستان د ولسمشر د ویان مرستیال د واخان مینپال وایي د حکومت د سولې د مذاکراتو استازي به له طالبانو سره په خبرو کې د رسنیو او بیان له ازادۍ نه په جدیت دفاع وکړي.
حکومت د مطبوعاتو او بیان ازادي خپل تر ټولو لوی لاسته راوړنه ګڼي. د سولې په مذاکراتو کې د مطبوعاتو ازادي، مطبوعات، د ښځو حقونه او بشري حقونه د هیڅ ډول د معاملې وړ نه دي. د بیان ازادي د افغانستان د حکومت تر ټولو لوی لاسته راوړنه د افغانستان حکومت د بیان د ازادي حامی او د بیان د ازادي ساتنه خپل مسؤلیت کړي.
دا مهال په افغانستان کې لسګونه ټلویزیونونه، سلګونه رادیوګانې او چاپي رسنۍ فعالیت لري، خو په دې وروستیو کې اندېښنې دادي چې ګواکې د سولې په مذاکراتو کې به د بیان د ازادۍ پر سر معامله وشي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر خصوصي ټلویزیونونو، رادیوګانو او چاپي رسنیو د مالي ستونزو له امله خپل فعالیتونه هم درولي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ازادي رادیو د ماښام د سهار له وو د ماښام تر وو بجو خبريږي، بیا د ماښام له وو د سهار تر وو بجو په همدې سپه د امریکا غږ آشنا رادیو اوریدلی شي. په کابل ښار کې آنلاین بازارونه نن سبا تر بل هر وخت ډیر تاوده شوي. کابل ښاریان وایي په ډیر کم وخت کې کولی شي له هوټلونو خواړه او دغه شان له ځینو شرکتونو خپل نور د اړتیا وړ توکي ترلاسه کړي. د دې هوټلونو او شرکتونو مالکان وایي د خلکو غوښتنې ډیرې شوي، خو په موټر سایکلونو د پولیسو محدودیت یو څه کار ستونزمن کړی دی. په دې اړه پام وکړئ د ډیوی نادر چمتو کړي راپور ته.
په کابل ښار کې د کرونا وایروس د لا خپرېدو له ویرې د دولت لخوا د ګرزبندیز په اعلان سره آنلاین خرڅلاو ډیر شوی او ډیری خلک له همدې لارې خپلې اړتیاوې پوره کوي. اوس کابل ښاریان د ټلیفون له لارې رستورانتونو ته د خوړو فرمایش ورکوي. دا خواړه د هوټل د ځانګړو کارکوونکو لخوا د موټر سایکل په وسیله په ډیر کم وخت کې د خلکو تر کورونو رسول کیږي. په کابل ښار کې د یو رستورانت مشر عبیدالله عمران ازادي راډیو ته وویل له قرنطین وړاندې به زرګونه مشتریان د دوی رستورانت ته ورتلل، خو اوس فرمایشونه د ټلیفون له لارې اخلي او خواړه په څو دقیقو کې د مشتریانو تر کورونو رسوي.
چې خلک ډریوري ډیر غواړي اوس په خپل کورونو کې د قرنطین دي او نشي کولی چې مثال رستورانت کې راشي وی خوري، نو د دې لپاره ټول خلک هم دغلته ډریوري مونږ نه غواړي.
په کابل ښار کې د کرونا وایروس تر خپرېدو وروسته د خلکو په ګرځېدو بندیز ولګول شو. بازارونه بند او یوازې د خوړو هټۍ، روغتیايي مرکزونو او بانکونو ته د کار کولو اجازه ورکړل شوې ده. د رستورانتونو د آنلاین خرڅلاو ترڅنګ یو شمېر شرکتونو هم خپل آنلاین خرڅلاو ډېر کړی دی. دې شرکتونو کې ډېری برېښنایي وسایل او جامې د خواله رسنیو له لارې خرڅلاو ته وړاندې کیږي. د ډي ای ایم آنلاین مرکز مسؤول دین محمد درویشي وایي د ورځې لخوا د ټلیفون له لارې لسګونه خلک د برېښنایي او د کور د ځینو نور اړتیا وړ توکو غوښتنه ترې کوي، خو په خبره د کورنیو چارو وزارت لخوا په موټر سایکلونو لګول شوي محدودیتونه د دوی کار په وړاندې لوی خنډ جوړ کړی دی.
غوښتنه ډېره لوړه شوې ده. دولت چې دا خلک قرنطین کړي او نه غواړي چې دوی راووځي، حداقل باید دغو شرکتونو ته اجازه ورکړي چې شرکتونو د خلکو اړتیاوې پوره کړي څو هغه کور کې پاتې شي. داسې خو به ډېره سخته شي، هغوی مجبوریږي چې د اړتیا وخت کې راووځي.
په کابل ښار کې د کورنیو چارو وزارت لخوا تیره میاشت یعنی د وری په 15مه د موټر سایکلونو په چلولو بندیز ولګید. د یاد وزارت په وینا د موټر سایکلونو څخه ډیر په تروریستي بریدونو، جنایي پیښو او غلاو کې کار اخیستل کیږي. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان بیا د آنلاین خدمتونو د موټر سایکلونو د ګرځېدو په تړاو ازادي راډیو ته وویل چې تر دې دمه د کورنیو چارو وزارت یوازې د رستورانتونو کارکوونکو ته په موټر سایکل د خوړو د لیک جواز ورکړی دی. د ښاغلي آریان په وینا د هوټلونو سربیره د ځینو شرکتونو د آنلاین خدمتونو کارکوونکو ته هم د موټر سایکلونو د ګرځولو د جوازونو په اړه په یاد وزارت کې مشورې روانې دي.
لکه څنګه چې موږ مخکې په دې اړه خبر پاڼه خپره کړې وه چې یوازې د هغه هوټلونو چې په آنلاین ډول خواړه د خلکو تر کورونو رسوي کارکوونکي د جواز پر بنسټ د موټر سایکل د چلولو اجازه لري. د آنلاین شرکتونو د خرڅلاو په هکله هم له موږ څخه غوښتنې شریکې شوې دي، لکه څنګه چې هغوی هم د آنلاین خرڅلاو غوښتنې لري. جواز یې زموږ تر نظر لاندې دی او په دې فکر کوو چې څنګه زمینه ورته برابر
کړو. افغانستان کې د کرونا وایروس پیښې ورځ تر بلې په زیاتېدو دي. د افغانستان عامې روغتیا د وروستیو شمېرو له مخې د نورو ولایتونو په پرتله کابل ښار کې د کرونا وایروس مثبتې پیښې ډېرې دي او د هرات په پرتله د دغه وایروس له امله د مړینو شمېره هم لوړه ده.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
کتبلارې توخیږي او سامو بندیږي، نو ځان قرنطین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مو خوندي وي او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړئ.
او اوس هم دا چې لویدیځ ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه وایي. احمد شیبر د دغو ورځپاڼو پاڼې اړولي.
ملټری ټایمز خبرونې د یوې سربي معلومات خپره کړې دي چې پکې اکثریت له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو غوښتنه کړې ده. خپرونه لیکي چې دا سروې د محافظه کارو فعالانو یوې ډلې کړې ده چې د چهارشنبې په ورځ خپره کړه. پروسږ کال هم ورته سروې شوې وه، خو اوس ډېرو په بهر کې د امریکایي ځواکونو له ماموریت سره مخالفت کړی دی. د دې ډلې اجرایوي رئیس نیټ اندرسن وایي چې له دې داسې ښکاري چې له نږدې دوو لسیزو راهیسې جګړې خلک ستړي کړي دي او اوس په امریکایانو کې پوهاوی زیات شوی دی چې تر کله به په جګړه کې یو. دا سروې د اپریل له اوومې تر لسمې شوې ده او په کې له نږدې اووه سوه پوځیانو او د سرتیرو د کورنیو له اته سوه غړیو پوښتنې شوې دي. د سروې له مخې اووه پنځوس په سلو کې برخوالو ویلي دي چې متحد ایالتونه باید په بهر کې په پوځي ماموریتونو کې لږه برخه واخلي، خو اووه فیصدو بیا دا نظر ورکړی دی چې متحد ایالتونه باید په بهر کې ډېر شکیل شي. د سروې درې اویا فیصده برخوالو ویلي دي چې باید ټول پوځیان له افغانستانه وباسو. د سرتیرو د کورنیو د غړیو په ډله کې نهه شپېته په سلو کې ورته غوښتنه کړې ده. د تیر کال په سروې کې له بهرني پوځي ماموریت سره د کورنیو او پوځیانو د مخالفت فیصدي شپېتو ته رسېده. د فبروري په نهه ویشتمه د قطر په پلازمېنه دوحه کې د امریکایانو او طالبانو د سولې د موافقې له مخې واشنګټن ژمنه کړې ده چې له افغانستانه به خپل سرتیري باسي، خو ملټری ټایمز لیکي په وروستیو اونیو کې د هڅې وروسته تر دې کمزوري شوي دي چې د افغانستان د حکومت مشرانو د طالبانو له مشرانو سره په یو لړ بېلابېلو موضوعاتو کې مخالفت کړی دی. بلې ورځپاڼې ګارډین بیا په افغانستان کې، عراق او سوریه کې د امریکایي پوځیانو د شمیر په اړه یو مطلب خپور کړی دی. دا ورځپاڼه لیکي د ټرمپ اداره تر دې فشار لاندې ده چې دا څرګنده کړي چې څومره پوځیان په دې درېو هېوادو کې لري. همداراز دا باید واضح کړي چې له دوو کلونو را په دې خوا یې د دې پوځیانو د شمیرو له خپرولو ولې لاس اخیستی دی. د جاست سیکیورټي په نوم ویبپاڼې او هغه پروژه چې د حکومت چارې څاري اطلاعاتو ته د لاسرسي د قانون په رڼا کې په افغانستان، عراق او سوریه کې د پوځي او ملکي کسانو په اړه د 2018 کال د ډسمبر را په دې خوا معلومات غوښتي دي. د ورځپاڼې په باور د هغه نیټه ده چې تر دې وروسته په دغو هېوادو کې د امریکایي پوځیانو په اړه د اطلاعاتو پر ورکولو لاس نیول شوی دی. دوی همداراز له دفاع وزارت غوښتي دي چې ولې هغه اسناد پټوي چې د دې کسانو شمیر په کې لیکل شوی دی. د دې وړاندیز په تایید د متحد ایالاتونو د دفاع پخواني وزیر چک هیګل لیکلی دی چې د امریکا حکومت او مؤسسات د خلکو استازیتوب کوي او هغوی ته حساب ورکوونکي دي. ورځپاڼې بیا د ښاغلي هیګل دا خبرې راخیستې دي چې وایي ولس او هغه کسان چې د دې هېواد لپاره خدمت کوي او دفاع یې کوي او د هغوی کورنۍ د حق لري چې پوه شي چې دوی خپل زامن او لوڼې چیرته استوي، ولې یې استوي او په څه شمېر یې استوي. دا ډیموکراسي ده او د خلکو لپاره د حکومت کار دی.
اته بجې او دوه ویشت دقیقې شوې. اوس هم یوه نړیواله موضوع راخلو. د امریکا ولسمشر د دې هیواد سمندري ځواکونو ته سپارښتنه کړې چې که ایرانی کښتۍ په فارس خلیج کې دوی ته مزاحمت وکړي له منځه د یوسي. ایرانیان بیا په ځواب کې وایي چې امریکا باید له کورونا ویروس څخه د خپلو ځواکونو پر خوندي کولو تمرکز وکړي. په دې اړه تفصیل د فریبا ظاهر په راپور کې.
د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ د چهارشنبې په ورځ په یو ټویټ کې د دې هېواد سمندري ځواکونو ته سپارښتنه کړې چې امریکایي کښتیو ته د مزاحمت په صورت کې هر ډول او ټولې ایراني کښتۍ په نښه او له منځه دې یوسي. که څه هم د امریکا ولسمشر په دې ټویټ کې کومې ځانګړې پېښې ته اشاره نه ده کړې، خو دا سپارښتنه وروسته له هغه سوې چې د امریکا سمندري ځواکونو څو ورځې وړاندې خبر ورکړی چې ایراني تیز رفتاره کښتیو په فارس خلیج کې د امریکا سمندري ځواکونو ته مزاحمت کړی دی. د ایران نیمه رسمي خبري اژانس ایسنا د دې هېواد د پوځ د یوه ویاند له قوله ویلي چې د ولسمشر ټرمپ د پرونی ټویټ په ځواب کې ویلي امریکا باید له کورونا ویروس څخه د خپلو وسلوالو ځواکونو پر خوندیتوب تمرکز وکړي. امریکا د پنځمې په ورځ اعلان وکړ چې د سپای پاسداران یوولسو کښتیو د فارس خلیج په شمال کې د امریکا جنگي کښتیو ته مزاحمت کړی. په بحرین کې میشت امریکایي سمندري ځواکونو د ایراني کښتیو د حرکت بېباکه او غیر مسلکي بللی دی. د ایران سپای پاسداران بیا د امریکا تر دې راپور دوه ورځې وروسته دا یو جعلي او هالیوډي روایت وباله او په عین حال کې ومنل چې ایرانی ځواکونه په تیرو دوو اونیو کې درې ځلې په سیمه کې له امریکایي سمندري ځواکونو سره مخامخ شوي دي. سپاره پاسداران خبرداری ورکړی چې هر ډول ناسمه محاسبه به له غوڅ ځواب سره مخامخ شي. تر دې وړاندې هم په فارس خلیج کې د ایران او امریکا سمندري ځواکونو سره مخامخ شوي دي چې په ځینو مواردو کې امریکایي ځواکونه هغه مهال چې ایراني کشتي ډېر نږدې ورغلي وي د خبرداري ډزې هم کړې دي. د امریکا متحده ایالاتو او ایران ترمنځ لانجې د تیر جنوري په میاشت کې وروسته لا غلا ډېرې سوې چې د ایران د سپاهي پاسداران قدس قمندان قاسم سلیمانی د بغداد هوایي ډګر ته څیرمه د امریکا د یوې بې پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل سو.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادی راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
په افغانستان کې یو تاجکستانی تابع له تیرو 25 کلونو راهیسې نه دی توانېدلی چې د دغه هیواد تابعیت ترلاسه کړي. امیر حمزه حلیموف وایي د افغانستان پر ادارو سربیره د کډوالۍ نړیوالو ادارو ته هم ورغلی خو ستونزه یې نه ده هواره شوې. د افغانستان د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزارت بیا وایي افغانستان د پناه ورکونې قانون نه لري او له همدې کبله دوی په دې برخه کې له حلیموف سره هیڅ مرسته نشي کولی. امید ظهیرمل په دې اړه دا راپور برابر کړی.
امیر حمزه حلیموف چې د تاجکستان دی د مجاهدینو د واکمنۍ پر مهال افغانستان ته راکډه شوی او له هماغه مهاله تر اوسه په دې هیواد کې اوسیږي. ښاغلی حلیموف وایي هغه له دې کبله چې د تاجکستان د اسلامي غورځنګ غړی و او له خپل دولت سره یې مخالفت لره نږدې 25 کاله وړاندې افغانستان ته کډوال شو خو دلته د راتګ کره نیټه ورته معلومه نه ده. حلیموف ازادي راډیو ته وویل د افغاني طبیعت د اخیستو عریضې اته کاله کیږي چې د افغانستان په دولتي ادارو کې لاس په لاس کیږي خو بل اخره ترات جواب ورکړل شو. د الدی ورسته د بل دریم هیواد د تابعیت غوښتنه کوي او په دې برخه کې د افغانستان د حکومت او د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو پر عالی کمشنر هم د مرستې غږ کړی دی. د وای بهرنیو کورنیو او کډوالو چارو وزارتونو راته مکتوب راکړی چې ستاسو قضیه د یو ان سی آر اړوند او دا سازمان باید تاسو سره همکاري وکړي. اوس زما د غوښتنلیک یو ان سی آر ته ورسوي چې را سره مرسته وکړي. حلیمو فای اوس مهال د میرمن او دوه اولادونه یې افغانستان کې اوسي او څلور نور اولادونه یې بیا تاجکستان، روسیې او پاکستان کې دي. دا تاجکستانه پناه غوښتون کې وای لدې کابل چې د افغانستان تابعیت نه دی ورکړل شوی او نور قانوني اسناد هم نه لدی اولادونه یې لزده کړو هم محروم پاتې دي. د افغانستان د حکومت او نړیوالو بنسټونو لمرستي ګیلمن دی وای واړی په یو دریم هیواد کې کورنۍ ته د عادي ژوند کولو زمينه برابر شي. ټول کورنۍ مې پاشلې ده دوه تنه په تاجکستان کې یو روسیا او مخت څلور تنه افغانستان کې موږ واړو چې یو دریم هیواد ته ولاړ شو ټول سره یو ځای شو. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت بیا وایي افغانستان د پناه ورکونې قانون نه لري او له همدې کبله دوی نشي کولای چې د خغلی حلیموف او د هغه په څیر د څلور سو نورو هغو پناه غوښتونکو ستونزه حل کړي چې افغانستان کې د پناه اخیستو عریضه کړې ده. د دې وزارت مطبوعاتي سلاکار عبدالباسط انصاری وایي د پناه غوښتنې قانون 15 کاله وړاندې جوړ او عدلی وزارت ته وسپاره خو دا قانون تر اوسه د تصویب او توشیح لپاره اړوند ادارو ته نه دی سپارل شوی. دی وایي موږ په دې برخه کې هیڅ کار نشو کولی. موږ کولی شوی باید قانون مدرلودی او د هغې له مخې معامل کړی وای. ولې دا چې قانون نشته تصویب شوی نه دی او عملي کیږي نه له همدې کبله د کډوالو چارو وزارت بېله قانون کار نشي کولی څه د دوی د زده کړې او څه د کارموندنې په برخه. عمو غوښتل د دې موضوع اړوند د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو د استازولۍ نظر واخلو خو مسؤولان یې په دې برخه کې خبرو کولو ته حاضر نه شول. امید ظهیرمل، ازادي راډیو، کابل.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
یو اوریدونکی جعفری لیکلی چې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د هغو افغانانو مالی ملاتړ وکړي چې دا مهال د قرنطین په حال کې دي. د هلمند نادلی ولسوالۍ نه خان محمد اسلامیار لیکلی وای په هلمند کې د خوراکي او غیر خوراکي موادو بیې دوه برابر شوی او یو من غنم په 340 افغانۍ شوی دی. خاغلی اسلامیار سوپر لپسې اسمسونه را لیکلی چې موضوع یې یوه ده. بل ورور لیکلی دی وای وزارت صحت عامه د قرنطین شو افغانانو مرسته وکړي. دا هم د خاغلی جعفری پیغام دی چې څو ځله د موبایل نه را لیکل شوی دی. د علی پنوم یو ورور له هرات نه لیکلی دی وای ک چیرې اور بند ونشی نو یو انسانی فاجعه به رامنځته شي. حکمت الله حماس د هلمند نادلی ولسوالۍ نه لیکلی وای باید کورونا جنی جدی وګڼل شي. محمد عادل ایماق له بغلان نه لیکلی چې د سولې په خبرو کې باید د تیرو اتلس کلونو لاسته راوړنې په نظر کې ونیول شي. او بیا هم اسلامیار لیکلی له هلمند وایي دلته چې کومې مرستې د کرونا سره د مبارزې په خاطر شوي دي د خلکو شخصي یا د چارواکو شخصي جیبونو ته لوېدلي. په کابل کې د سهار 8:30 بجې شوې. یو ځل بیا پام وکړئ د افغانستان سیمې او نړۍ د خبرونو لنډیسته. د امریکا او پاکستان مشرانو د افغانستان پر سولې ټلیفوني خبرې کړي دي. سپینې ماڼۍ او د پاکستان د صدر اعظم دفتر دواړو د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د خبرو پخلی کړی دی. د افغانستان کورنۍ چارو وزارت خبرداری ورکړی چې سر له نن څخه په کابل کې ګرځبندیز په جدي توګه پلی کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت ویلي تر پرونه پورې په افغانستان کې د کورونا پیښې 1216 ته ورسېدې چې تر ټولو ډېرې یې په مرکز کابل کې رامنځته شوي. نړیوال بانک د کورونا ویروس په وړاندې د مبارزې او هم نورو پراختیایي پروګرامونو په برخه کې له افغانستان سره د خپلو مرستو د دوام ډاډ ورکړی. د ایران لخوا د ځمکې مدار ته د پوځي سټلایټ د توغولو وروسته د امریکا متحده ایالاتو په غبرګون کې ویلي چې تهران به د خپلو کړنو حساب ورکوونکی واوسي. د ترکمنستان چارواکو د دې هیواد په جنوبي ختیځې سیمې لباب کې سیمه ییز اوسیدونکي د امو سیند د اوبو له کارولو منع کړي. چارواکو د دې اقدام هدف د کرونا ویروس مخنیوی بللی. او د چک جمهوریت د روغتیا وزارت په روغتیایي وضعیت کې د ثبات د نښو خبره کوي. په داسې حال کې چې د کرونا ویروس له امله تر اوسه دغه هیواد کې 204 تنه مړه شوي دي. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. ازادي راډیو په ټولو لویو ښارونو کې د FM په 3.15 او په ټول افغانستان کې په منځنیو سپو 12.90 اوریدلی شي. اوس هم راځو یو جالب مطلب ته. په استرالیا کې څېړونکي بریالي شوي چې داسې ښیښې جوړې کړي چې د کړکیو د اوسنیو ښیښو په ځای نصب کیږي خو انرژي تولیدوي. دوی وایي ژر به دا ډول کړکۍ بازار ته راوباسي او ډیر خلک به له وړیا برېښنا برخمن کړي. عصمت ساروان د موضوع تفصیل وړاندې کوي.
څېړونکي له ډیرو کلونو راهیسې د داسې کړکیو د جوړولو خوبونه ویني چې پر هغو د لمر لګیدونکي وړانګې کور ته برېښنا مهیا کړي. اوس لکه چې دا خوب په حقیقت بدلیدونکی دی، ځکه چې د آسترالیا یو شمېر څېړونکي بریالي شوي چې له موجودې لمریزې انرژۍ څخه چې په کورونو کې ګڼ خلک کاروي د کړکیو لپاره کار واخلي. دوی وایي هغه لمرین سلولونه یې چې اوس د خلکو د کورونو د بامونو په لمریزو شیشو یا پانلونو کې کارول کیږي دومره نری او شفاف کړي چې د کړکیو په شیشو نصب کېدای شي. د نیمه شفافو لمریزو کړکیو د جوړولو لپاره تر دې وړاندې هم ډېرې هڅې شوې وې، خو بریالۍ په دې نه وې چې دا ډول شفافو پانلونو ډېر دوام نشوای کولی او ډېره لږه برېښنا یې تولیدوله. خو اوس وروسته له دې چې د استرالیا د تجدیدیدونکو انرژیو ادارې د دې آیډیا د عملي کولو لپاره ځانګړې بودیجه په پام کې ونیوله، څېړونکي وتوانېدل چې یوه غیر عضوي شفافه ماده جوړه کړي چې هغه په پولیمر بدله کړی شي او په وسیله یې د نیمه شفافو لمریزو سلولونو مقاومت یقیني کړي. د استرالیا په ملبورن کې د موناش پوهنتون څیړونکي ډله چې دا ټکنالوژي یې جوړه کړې اوس په استرالیا کې د شیشه جوړولو له یوې تر ټولو سترې کمپنۍ ویرجن ګلاس سره په ګډه کار کوي چې دا ډول کړکۍ یا شیشې په پراخه پیمانه جوړ کړي او ژر یې بازار ته راوباسي. په موناش پوهنتون کې د دې پروژې د څیړنیزې ډلې مشر پروفیسر یاچک یاسینیاک وایي د دې اختراع اغیز او مثبتې نتیجې به له دې وروسته د ښارونو د ودانیو په معمارۍ کې لورایه وي. د د په وینا په لومړي ګام کې به دا ډول کړکۍ په آسمان څوکو ودانیو کې نصب شي. پروفیسر یاسین یاک وایي دا کار آسانه دی او په نتیجه کې به یې په ټولو ودانیو کې برېښنا وړیا شي. د دوی په وینا د کړکۍ هر متر مربع شیشه 140 واټه برېښنا تولیدوي، خو هڅه روانه ده چې تر دې هم ډېره برېښنا تولید کړی شي.
له دې سره د دې خبرونې خبری مسایل پای ته ورسېدل. اوس هم ورځو اونیزو پروګرامونو ته، بشري حقونه او ژوند په شیبو کې.
د اساسي او بشري حقونو د خبرونې درنو اوریدونکو، زما همین هیواد سلامونه ومني. دا اونۍ په حق العبد خبرې کوو. دا چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې تړون لاسلیک شو او په دې تړون کې ویل شوی دی چې حکومت به د طالبانو 15,000 زندانیان خوشي کوي، خو په دې وروستیو کې افغان چارواکو د حق العبد مسله مطرح کړې ده. ویلي دي چې په دې زندانیانو کې داسې کسان هم شته چې په عامو ځایونو کې چاودنې کړي او په دې چاودنو کې خلک وژل شوي دي. دا اونۍ د حق العبد موضوع څېړو. د خبرونې میلمه مو هم د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون د څېړنې او ارزونې د څانګې مسؤل ښاغلی عبدالواحد سیرت دی. سیرت صاحب، تاسو ته ښه راغلاست وایو. که د مقدمې په ډول دا راته ووایاست چې حق العبد یعنې څه؟
هغه چې مربوط په الله پورې دی، هغه حدود دی الله دی، چې د هغه حد باید جاري وساتل شي. یعنی څوک شراب چې ښایي سي الله ورته حد ټاکلی دی، هغه حد دی الله نسی کولای چې تعزیران باندې دا موضوع حل کړي. یو خپله حقوق دی، هغه مربوط په بندگانو پر رب لري. که چېرته یو سړی دی، یو سړی غاښ ماتوي، د سړي پزه پرې کوي یا غوږ یې پرې کوي یا لاس قطع کوي، دا د بندگانو حق. یا فرضاً د یو سړي ژوند یو سړی اخلي په عام قتل رسایي، نو ورثه کوي چې د مقتول چې دعوا د حق العبدي وکړي، او همچنان دغه مجروحین چې یا غاښ مات شوی یا یې سترګه وتلې ده او یا یې فرضاً غوږ پرې شوی دی یا پزه پرې شوی ده یا کمبه ډوډۍ خراب شوی ده یا لاس یا پښه ده له بینې تللې دي، نو په دغه هغه کې هم دا حق العبدي موضوع ده. کوی چې دوی په محاکمو کې په دې مورد باندې قومي دعوا وکړي، یا خو شریعت ورته وایي چې همسې قصاص تر واخله. یعنی دا اختیار بنده تور کړی، خو بهتره بیا عفه ده، ځکه چې په عفه کې مصالحه او صلح دا شیان دي. خو دویم قدم صلح دی، په اول قدم کې اختیار بالمثل دی. په دې رابطه باندې اوله فقره ماده دی 109 ماده هم راغلې په قانون د اساسي کې چې هر شخص کوی سي چې د جرم نه متضرر سوی وي دعوای حق العبدي چې په هغه کې چې هغه کې جبران د خساره او یا نور شوی په د محکمې ابتدایه کې چې هغه دعوا د جزایي د جریان لاندې هلته کوی سي چې خپله دعوا د حق العبدي هم هلته د اقامه دعوا پکې وکړي چې بندگانو پر ربط ولري دغه صحت او سلامتی د خطر سره او د نقصان سره مواجه کړي. په اول قدم کې دای کوي چې خپل د غزرانه چې متوجه شوی دی قصاص خپل واخلي، او کچیرته بیا نه اخلي په دویم قدم کې ورته ده.
سیرت صاحب، تاسو یوې مسلې ته اشاره وکړه چې تر ټولو ښه خبره عفو ده کنه، لیکن یوه نیوکه ده هم کیږي چې دغه خپل بخل سبب شوی دی چې دغه ناخوالې ډېرې شي. مثال یو سړی قتل کوي، هغه خلک په دې ډول بخي چې مثال یو انجلۍ په بادو کې ورکوي یا پیسې ورکوي. یا په لویه کې وګورو، مثال په افغانستان کې جګړه ده، خلک ووژل سو، وطن وران سو، خو له هیچا پوښتنه ونه شوله. یعنی فکر نه کوي چې دغه بخل د دې سبب کیږي چې نور خلک هم دا جرأت پیدا کړي چې مثال پلانی قتل وکړي، غږ ورته ونه شو، ژوند کوي، زه هم کوم، دغه سپه د جرمونو ادامه پیدا کوي.
ما خو مخکې اشاره وکړه چې څوک چې اول شرط قرآن کې هم دغه دی چې بالمثل عمل ورسره انجام کړي. نن سبا زموږ وطن کې یا زموږ ملک دا رواج دی چې دښمن پیژني څه نه ورته وایي، چې کله بیا یا هغه شخص پیدا کوي بغیر د حکم د محاکم نه هغه وزني، په دې کې دغه قوم یا تربور یا تر یا تر مسای وزل دا ناروا دی، یا په دې په مقابل کې اخیستل بعد دا بیخي ناروا ده. په اسلام کې نشته ده په دې یو قتل په موضوع کې یو څوک چا ته بد ورکړي. صرف قرآن کریم شریعت انسان ته وایي چې بالمثل عمل وکړه. که ته ځوانده یې، ستا یو آزاد بدن یې در ځینې کټ کړله، پرې کړله، ته متضرر رسولې دی غنه، تا كواسيسي بالمثل قصاص واخله او كمثل بالقصاص ناخله نبادر به مقابل کې تدیات واخلا او کدیات هم نه نو که خبره بیا فاده درته
سره سپتا سودونه کړ چې څوک واړی قصاص واخلي نو قصاص دي کې یعنی دا قصاص به څه ډول واخیستل سي حکومت
قصاص خو دا غوښته زرګور چې چیرته مدعي علیه معلوم وي ورته چیرته مدعي وي او مدعي معلوم علیه معلوم نه قامت دعوا په محکمه او په سراندول کې کوي ولدنت دغه سردرګمه جنگ په افغانستان کې روان دی چې نه مدعي معلوم دی نه مدعي علیه معلوم دی
چې یعنی دا قصاص باید خپله فرد وانخلي یعنی یو څوک دی یو ظلم ورسره شوی دی دی باید د محاکمو له لارې مخکې لاړ شي نه دا چې
خپله بله شخصي هیڅ چاته په شریعت کې هم حتی حق نشته شریعت کې په اسلامي نظام کې چې چون پیغمبر صاحب خپله ځواندی وه حیات وه خلق براتل دنه به عریضه بیورته کوله داد بکوه استغاثه بکوله چې ما صرف دغه ظلم سوی دی بیا به مدعی موجود سو مدعلیه به مشخص و راه بغوښتل دغه مابین که به یا به حق و حقوق قرضی ناخیسته یا به جانب مقابل په دغه سیزه زور تعفه کوم همدغسې خلفای راشدین دغسې موضوع چې کله پیښیږي دولت اوس په دغه جریان کې نیسي شاهد و مدارک بکیهکي چې تا فلانکی فلانکی مړ کی فلانکی خو به ورثه لري ورثه یې راوغواړي ورته چې دغه په اساس زمونږ د کشفي او اپراتیکو قانونو په اساس دغه ستا د پلار قاتل دی ته اوس څه رقم کوې هسې وراثت به جوړېږي کبیر به خپل نظر لري صغار ته به وسی سین کېږي وسی به بیا که چېرته عفه کوي په بدل د پیسو کې به کوي صغیر د صغیر وسی او که ټول په کې کبار وي کبار به په نظر د برداشت و احوال سره که خپل حق غوښته قصاص به مطالبه کوي که عفه غوښتل عفه به کوي که پکې دیت غوښته دیت به ورته ورکوي یعنی درې شرطه اسلام حق العبدي تغیر چری وکړي
سیرت صاحب دا چې اوس د سولې په روانو مذاکراتو کې دا خبره یو ځل بیا مطرح شوې ده چې دوی ځینې بندیان نشي خوشي کولی په دې خاطر چې دا حق العبد مسله ده او دوی ځینې داسې پیښې کړي دي چې په هغه کې عام خلک وژل شوي دي نو اوس به د دې مسلې نتیجه څه کیږي دغه کیسه به کومې خواته ځي
د افغانستان د بشري حقونو خپلوا کمیسیون همیشه د خپل غږ جې کړی دی چې صلحه کې باید د قربانیانو حق حقوق ضایع نسي د افغانستان د بشري حقونو خپلوا کمیسیون چې د هغه غږ د قانون اساسي نه دی قانون مدني نه دی قانون جهاد جزایی نه دی مکلف په دې چې د قانون د رعایت په پلي کېدو کې د افغانستان د بشري حقونو خپلوا کمیسیون خپل رول ادا کړي د دې نصوصو په استناد سره همیشه دا غږ په دولت باندې کړی چې دلته د قربانیانو حق حقوق ضایع نسي ولې متاسفانه د کرزي صاحب له وخت نه نیولې تر اوسه پورې دغه حقونه پایمال شوي دي سیاسي مصلحتونه دوی نیولي دي چې خپل مصالح په خوندي او په ګټه کې بیا د قربانیانو حق ته هېڅ کتل کېدی نسي نه ورته احترام کوي او که چېرته د دوی مصالح په خطر کې وي بیا دوی د حق العبدي دعوا به بانه مخته نیسي سوله که راځي د افغانستان و حاکمیت پې تضمینېږي سوله راځي چې دلته واقعا نقض حقوق بشری نکیږي او د اشخاصو حق پکې پایمالیږي نه ښه خبره دا ده چې اول په دې سوله کې د دوی آیات ټاکلی دی د دولت د کم د شهداو په نمایندګي یو د شهید د کورنۍ یو نماینده هلته شته هیڅوک نشته چې هغه عقلا هغه عضو له لاسه تللی دی چې هغه خو یو دادخواهي خپل حق په نمایندګي د نورو د خپل حق العبدي نه یا تیر سي یا دیت واخلي نه د شهداو نه د قربانیانو د کورنۍ نه کم نماینده شته
نو څه کول په کار دي چې حق العبد خوندي شي یعنی حکومت څه باید وکړي خلک باید څه وکړي چې حقونه یې پایمال نه شي
اول خو ما مخکې ویل چې دولت دا کوم کسان نیولي دي په دې کې باید هغه مدرک چې پراستي ورته معلوم دی دغه ورثه او په غوال د محکمه کې ورثه د متضرر راغوښتل چې دغه ستا د ورور ستا د ماشوم ستا د تره یا ستا د مقصد ستا د ورثه دغه قاتل دی څه څه شی هغه ته به وسیقه پرایسته وله چې یا زه بخیم یا زه قصاص سره اخلم خبره خلاصه وله اوس چې هغه کار په مقدمه کې دولت نه دی کړی اوس دا په کار دی چې اول د شهیدانو په نمایندګۍ باندې باید دولت غږ وکړي چې تاسې یو کس نماینده تایید کړي د شهداو په نمایندګۍ باندې بیا به د شهیدانو په نمایندګۍ باندې هغه کس به چې نماینده سو هغه صلاحیت به د عامو تام لري یا به قصاص اخلي یا به دیت اخلي یا به عفو کوي د اسلام له نظره او همدغسې د افراد دارای معلولیت هم یو کس به نماینده واقعي تعینېږي که چېرته چې تعین سو بیا هغه هم د شرعي نصوصو په لحاظ باندې یا به صدر دستن با امداغ موضع که لاس پرسوی لاس بجرد دی قاتل یا دی جنایتکار پرکی او کچیر تا بخیر کتا سی بخیر بیورتا پرکی او کچیر تا دانه که دیات بتر غواری من پا اسلام که دیات لر او کچیر در طول نکی بید پرمندگی افو وسی ووز داغ دو تش نون دی سول پا پروسه که نلرو نه دی افراد داره ما لتکم نمایندگی لرو نه دی قربانیان دی کورونای نگیم نماینده من لرو دنان داغ دی حقوق دی سیاست پا گرل که نیول سوای دی په تیرو کې هم دا چیغه کړي چې عدالت انتقالي دی په دې ملک پایل سي چې د هر د داغدار د هر قرباني هغه د زړه تفت او د زړه درد سکون آرام وغږي.
درنو اوریدونکو دا وه د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کی دا واچو شیروا باندې برابر کړل دی. ها شیروا کې به مړی خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو قریب دی کوم
ارغا اس به تکړه اس به ته په دی باندې سپریږي سهار سهار به په دی باندې منډي وای په ډیرو ځایو کې
جوړون کې فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. کاغذ ورشه په هوا شه، کاغذ ورشه په هوا شه، اول تریزار شه بیا پری وای سلامونه. د لنډۍ په اوریدلو سره به په دې پوه شوي یاست چې نن د کاغذ په اړه خبرې کوو. آیا په افغانستان او نړۍ کې د کاغذ په پیدایښت خبر یاست؟
اوسنۍ بڼه کاغذ څه وخت رامنځته شو؟ تاریخچه یې تقریبا دویمې زیږدیزې پیړۍ لومړیو ته رسیږي او د جوړېدو نسبت هم چینایانو ته ورکول کیږي.
هغه وخت چې کاغذ نه و خلکو په څه باندې لیکل کول؟
کاغذ کاریدل په نشت حساب و. نبی علیه الصلاۃ والسلام هم چې قرآن عظیم شان لیکي صحابه په واسطه په کاغذ باندې به نه لیکل، بلکې هغه به د حیواناتو پوستکو باندې، په تختونو باندې، په تیګو، په هډوکو، په نورو شیانو باندې به لیکل.
کاغذ پر ډولونو کې لپایله بیا تر وسه څومره بدلون راغلی دی؟
کاغذ په مختلفو ډولونو استعمال شوی دی. مثلا ویل شم چې یو وخت د ونو لپاره هم د کاغذ په ډول استفاده کیده. د هغه محل همغه رواج او رایج وو او اوس یو پرمختللی کاغذ لرو.
نن امدا موضوع چیرو په فایل کې د کاغذ تاریخ ته تمکیګو، بیا یې ارزښت روښانه کوو او د کارونې پاک لای هم معلومات ترته وړاندې کوو. د خبرونه ما فرشتې مرسل جوړه کړې، ملتیا مو وکړې. قدرمن اوریدونکو، د تاریخ په برخه کې ماهران وایي چې چینایان د کاغذ رامنځته کوونکي ګڼلی شو. دوی د کاغذ له پیدایښت مخکې د بانس او وریښمو پر تختو لیکل کول. وریښم ډیر قیمته او د بانس تخته به ډیره درنه وه. دوی ته به د مکتوبونو او نورو لیکل شوو اسنادو په لیږد کې ستونزې جوړېدلې. کله به داسې هم کېدل چې له یو ځای څخه بل ځای ته لیکلې پاڼې د آسونو په ګاډۍ کې لیږدول کېدلې. دا چې له پایله به یې د مامور ماموریت په لیکنه بڼه مخکې تلو، نو دې ته اړ شول چې داسې څیز رامنځته کړي چې پر هغه باندې لیکل آسانه او ارزانه وي. دوی د څو پیړیو په بهیر کې د خپل عادي دود له مخې کاغذ په مختلفو رنګونو جوړ کړ. په هغو کې تر ټولو ګټور کاغذ سپین کاغذ ثابت شو. چینایانو د وخت په تیریدلو سره د کاغذ په جوړولو کې پوره مهارت زده کړ. دوی د کاغذ د جوړولو هنر چاته نه ورزده کوه. له عربو سره د ټکر پر وخت څو چینایي ماهران ونیول شول. عربو له دوی څخه د کاغذ جوړولو مهارت زده کړ. د پنځو پیړیو په اوږدو کې کاغذ په خپل جوړوه او په ډیر ښه ګټه یې په اروپا کې خرڅوه. دا هنر له عربو څخه لومړی په هسپانیا کې زده شو، بیا ایټالیاویانو، جرمنیانو او انګلیسانو هم په ور سره د کاغذ په جوړولو لاس پورې کړ. ورو ورو اکثره هیوادونه په دې وتوانېدل چې د کاغذ جوړولو کارخانې ولري او د ضرورت وړ کاغذ په خپله تولید کړي. د کاغذ د لرغونتوب پاک له نوري خبرې د پوهنتون له استاد ضیاءل اسلام شیرانی څخه اورو.
وړاندې له دې چې کاغذ پوسنی شکل رامنځته شي، پخوانی انسانانو د خپل یادښتونو د لیکل لپاره له ډبرو، د ونو له پوستکو او له پاڼو څخه کار اخیسته. لرغوني مصریان هغه څوک دي چې له میلاده شاوخوا 2400 کاله وړاندې د پاپیروس په نوم د یو بوټي له پاڼو څخه د لیک لپاره کار اخیسته، او د دې بوټي کارونه نظر د هغه مهال شرایط په کتو سره بلې هرې وسیلې ته ډیره ښه او ښه پایله ورکړې وه. پوهان دا هم وایي چې د انګلیسي ژبې اوسنۍ د پیپر کلمه د همدې پاپیروس کلمې څخه مشتق شوې ده. خو دا چې پوسنی مفهوم یا پوسنی بڼه کاغذ څه وخت رامنځته شو، تاریخچه یې تقریبا دویمې زیږدیزې پیړۍ لومړیو ته رسیږي، او د جوړېدو نسبت هم چینایانو ته ورکول کېږي. یعنی چینایان هغه څوک دي چې په لومړي ځلې کاغذ اختراع کړی دی. ډیری پوهان د دې اختراع کال 1500 زیږدیز کال بولی. له چینایانو بیا وروسته مسلمانان دي چې د کاغذ هنر خپلوي. وروسته مسلمانان دا سند بغداد ته انتقالوي، او بغداد کې هم یوه کارخانه رامنځته کیږي. له بغداد وروسته د مسلمانانو په وسیله، خصوصا د صلیبي جګړو پر مهال، دا سند ورو ورو اروپا ته خپریږي او رستر بلی پرمختګ کوي.
د کاغذ کارونه په اکاډمیکو ساحو کې تر نورو ځایونو زیاتوي. همدا کاغذ دی چې تیرې تجربې، تیرې خاطرې او تیر یادونه راتلونکي نسل ته په میراث پرېږدي. د پکتیا اوسیدونکی محمد یوسف وایي چې کاغذ د تاریخ په بیلابیلو دورو کې بدلون موندلی دی.
پخوا وختونو به پاچایانو یا د وخت واکمنانو به یو بل ته مکتوبونه څه ډول لیکل او هغه کاغذ به څه ډول و. که موږ تاسو د هغه کاغذ او د دې کاغذ ترمنځ تفاوت وګورو، صرف دومره دی چې د هغه مهال همغه رواج او رایج و، او اوس یو پرمختللی کاغذ لرو. کاغذ تاسو ته بهتره معلومه ده چې د اسنادو په ساتلو کې، د تاریخ په لیکلو کې، د زده کړې په کولو کې، او همدارنګه د ژوند په ډیرو چارو کې کاغذ استعمالیږي. که څه هم نن سبا ټیکنالوژي ډیره پرمختللې ده، موږ تاسو کمپیوټر لرو، موبایل لرو چې په دې کې هم موږ لیکل کولی شو او هغسې استفاده لکه څنګه چې له کاغذ کوو کولی شو، خو په ډیر کم محدودیت سره. یعنی مثلا که موږ یو سند په ټیکنالوژي هم جوړ کړو، مجبور یو چې بیرته کاغذ ته انتقال کړو.
محمد یوسف چې بیوزلو ماشومانو ته د زده کړې زمینه برابروي او دوی ته کورسونه پرانیستي، زیاتوي چې که څومره هم نړۍ پرمختګ وکړي، لیک لوست په کمپیوټر کې شي، بیا هم د کاغذ شتون حتمی دی.
کتابونه، نصاب او شاگردان، موږ په لومړي سر کې شاگردانو ته کمپیوټر یا مثلا ټیکنالوژي لمخې د هغوی لیکل، زده کول او مطالعه کول نه ورخیو. موږ اول هغوی ته کاغذ ورپیژنو، هغوی ته اول کتاب ورپیژنو. کتاب له څه شي جوړ شوی، کاغذ له څه شي جوړ شوی دی، او څه ډول په دې باندې لیکل کېږي، او څه ډول له دې څخه زده کړه کوو. نو د کاغذ اهمیت په تعلیم کې، د ژوند په چارو کې، په رسمي او غیر رسمي کارونو کې ډیر لوړ اهمیت لري. او قرآن کریم هم د یو کاغذ پر مخ د انسان په لاس کې دی، او علما هم دا وایي چې کله قیامت ته وخت نږدې شي، نو د قرآن کریم ټول توري به والوزي، خو یوازې کاغذ به پاتې شي. دا چې زموږ اسلامي او دینی او ټیکنالوژي او عصري علوم ټول په کاغذ باندې دي، نو له همدې عمله موږ ته هم پکار ده چې د کاغذ ډیر قدر او احترام وکړو. هیڅ داسې ځای کې چې هلته د کاغذ بې حرمتي کېږي، د کاغذ د اچولو مناسب ځای نه وي، نو موږ ته پکار نه ده چې هلته کاغذ واچوو، هلته کاغذ ته بې حرمتي وشي. لنډ درته وایم چې کاغذ د تعلیم، د پرمختګ، د زده کړې، د ژوند د ټولو چارو یو سرلاری بلل کېږي، او د ژوند ډېرې چارې په همدې کاغذ باندې موږ پرمخ وړو.
کاغذ یوازې د لیکلو په موخه نه کاریږي. که بازار ته سر ورښکاره کړو، نو ډیر داسې څه وینو چې کاغذ ورته پکارېږي. د ننګرهار اوسیدونکی دوست محمد دوست وایي چې د لاس پاکولو له دستمال څخه نیولې د خوړو تر پاکټونو پورې اکثره څیزونه په کاغذي پاکټ کې خرڅېږي.
کاغذ د ژوند د ټولو چارو سره البته تړلی دی. کموږ دی رسمي دفتر نو مخلو نو کاغذ مو سره په ذهن کې دای کیږي، لکه کاغذ دی چې مثلا مکتوب پی لیکل کیږي، کاغذ دی چې مثلا زموږ ډېری نورې کیسې چې هغه رسمي وي هغه پی لیکل کیږي او پی ساتل کیږي. دې تر څنګ که مونږ د ژوند نورو چارو ته راشو، څومره ارتزاقي یا مثلا نور هغه مواد چې د انسان اړتیا پوره کوي له کاغذونو نه پکې استفاده کیږي، چې مثلا کارتنې د کاغذ وي په دغه کاغذي کڅوړو کې بندېږي، نو کاغذ دی چې په ډېرو برخو کې استعمالیږي او انسان ورته اړتیا لري.
ژوند په شیبو کې
د افغاني کلتور، تاریخ او ابداتو تیر یاد د تاریخ له زرینو پانو راخلو.
ځکه زموږ ته خپل مړه ژوند را پیاسي، دا موږ د پاره نو یاد دي، دا زړه باتي زړه کور
موږ تاسو ته د تیر ژوند تصویر بیانو.
اولین عکاس افغان چې و هغه حبیب الله خان خپل شوقي عکاسي شروع.
تیر یادونه او تیر افسانې دي.
دا خبرونه د یاري چهارشنبه په ورځ د 15 بجو په خبرونه کې او بیا د لیې د پنځشنبه په ورځ د سهار د 8 بجو په خبرونه کې خبريږي. لکه څنګه چې مخکې هم وویل شول، د اسلام دین هم کاغذ ته ډېره په درنه سترګه کتلې دي. د پوهنتون استاد او دینی عالم نور الله کوثر له نورو معلوماتو سره.
کاغذ دا هغه وسیله ده چې په دې کې لیکل کیږي او په دې کې هغه د زړه هدف سترګو ته راځي او د زړه هدف نور ته انتقالیږي. د کاغذ په واسطه دا د لیکلو یو ذریعه ده. په هغه وخت کې چې قرآن عظیم شان نازلېده، په عربي جزیره کې د کاغذ کاریدل په نشت حساب وو. نبی علیه الصلاۃ والسلام هم چې قرآن عظیم شان لیکي، صحابه په واسطه په کاغذ باندې به نه لیکه، بلکې هغه به د حیواناتو پوستکو باندې، په تختونو باندې، په تیګو، په هډوکو، په نورو شیانو باندې به لیکه. هغه نور ته انتقال سره وروسته بیا د زیږدیز په اتمه اوومه پیړۍ کې بیا نو کاغذ ډیر زیات په عربي جزیره کې استعمالې د نورو کې همدا رقم ځینې هغه خوانی کتیبه چې په غی کاغذ کاریدلې ده او استعمال سوی او ځینې پاتې دي. مصر، چین او هند منطقو کې هم کاغذ کاریدلې ده.
د کاغذ پر مخ له نورو مسایلو سره فولکلوري موضوعات هم لیکل کیږي او فولکلور زموږ د ټولنې هغه برخه ده چې د هر وګړي په زړه او ذهن کې ځانګړی ځای لري. ښاغلی کوثر زیاتوي چې همدا کاغذ دی چې زموږ اصیل دود، دستور او رواجونه هېرېدلو ته نه پرېږدي.
کاغذ په خپل ذات کې نیک او ښه توکی ده چې انسانان همیشه دینه د نیکو اهدافو لپاره ګټه اخلي او کله کله د بدو هدفونو لپاره هم له دینه ګټه اخیستل کیږي. موږ په فولکلور کې هم محترمانه لفظ کاغذ ته استعمال شوی، همیشه د کاغذ په حق له خلکو مثبت نظر ورکړي. یعنی کلم داسې نه دي شوی چې کاغذ په بد هغه کې استعمال شوی. شیرونو کې، په نثر کې، په لنډیو کې، متلونو کې کاغذ ډیر زیات استعمال لري او کاغذ دی لیکل هغه ذریعہ ده چې انسانان لدینه په پیړی پیړی رئیس ګټه اخلي. پر مختلفو فابریکې راوتلې دي او کارخانې، خو په کاغذ یو هغه به په آش غونډه جوړید سره غند کورونه کې آش جوړیږي. همدا رقم به سره بوس په وټکول او دغه دی شبیه دی بوري عرص ورته وای، دا شای به وټکول دي سره به سرش یو ځای ک دا به بیا هوار کړله. دې ته به کاغذ آشی ویل چې وسم دغه کتابونه زلارم مغه قلمي خطونه باندې لیکل سوی دی او هغه کاغذ د آش په شان ته به اواریده او لغینه به کاغذ جوړیده.
درنو دوستانو، دا وا ژوند په شی بوکی خبرونه تربیه پارځی کې چی یاست الله مو مال او ملګری.
دکلی د چمیارا ہدے میں سپن غالی لپخار کی کا تیارا شور مالا روڑا تازہ تازہ گلو نادری سرور مالا روڑا بازوڑ تک سور مالا روڑا تازہ تازہ گلو نادری سرور مالا روڑا تازہ تازہ گلو نادری سرور